د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي وخت په واشنگتن کې د شپې نه نیمه چې په کابل کې د سهار شپږ بجې کیږي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونه شروع کیږي. نن یک شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د اسد یا زمری نه وشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې شلمه کیږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جګپوړو ملکی او نظامی چارواکو سره په کمپ ډیوډ کې د افغانستان په اړه سلا مشورې کړې دي. د افغانستان ولسی جرګه په کمپ ډیوډ کې د امریکا د چارواکو غونډې ته په خبرګون کې وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژۍ کې زنډ به تروریزم لا پسې پیاوړی کړي. دا راپورونه لږ وروسته اوري، خو لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه دراوړو.
د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزی قماندانۍ قماندان د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په باب خبرې پای ته رسولي، او د وینزویلا ملي اسامبلی د قانون سازي اسامبلی لخوا په قدرت باندې قبضه رد کړې ده، او د سوریې د رژیم جټ الوتکو د دمشق په 2 کیلومتره کې د مخالفانو مرکزونه بمباري کړل. پوره خبرونه د سوریې د رژیم جټ الوتکو او توپچی قواو د شنبه په ورځ د دمشق ښار په ختیځ برخو کې د مخالفانو مرکزونه بمباري کړي دي. عین شاهدانو د رویټرز خبري اژانس ویل چې د بشار الاسد رژیم پر غوطه باندې حمله په داسې حال کې وکړه چې د جمعې په ورځ د روسیې د دفاع وزارت اعلان کړی و چې د رژیم له مخالفانو سره یې په دغه سیمه کې یو موافقه د اوربند لپاره حاصله کړې ده. د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزی قماندانۍ قماندان جنرال جوزف اوټل د افغانستان د وضعیت په باب د پاکستان د پوځي قماندانانو او سیاسي مشرانو سره د 2 ورځو خبرو په پای کې د شنبه په ورځ په یو پوځي هلیکوپټر کې د شمالي وزیرستان قبایلي علاقې مرکز واناتا یوړل شو. جنرال اوټل چې د جمعې په ورځ یې په لاورپنډۍ کې د پاکستان د پوځ لوی درسیس جنرال قمر باجوا، لوړپوړو جنرالانو او موقت صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره کتلی، د پاکستان د میلمه پالنې مننه وکړه، او ویل چې دواړه هیوادونه په ګډه د ټیریزم سره مبارزه کوي. د رویټرز اژانس د جمعې په ورځ خبر ورکړی چې د ټرمپ اداره په دې غور کوي چې د پاکستان نوم د ټیریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي، خو د لوړپوړو مامورانو ترمنځ د اختلافاتو له امله پرېکړه ونه شوه. د عراق د پوځ یوه کښتۍ چې 1 عسکر پکې سپارو د یو بلې کښتۍ سره د ټکر له امله په سمندر کې ډوبه شوې ده. په دغه پیښه کې 4 عسکر مړه شوي دي. دولتي تلویزیون رپورټ ورکړ چې د نور عسکرو د منډلو کار روان دی. د شمالي کوریا سره د جنگ په سر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی ان ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي، او شاید چې دواړو هیوادونو د روابطو راتلونکي له ستونزو سره مخ شي. جمهور رئیس مون د شمالي کوریا سره د جنگ په اړه د ټرمپ په څرګندونو انتقاد کړی. هغه د پنجشنبه په ورځ په سول کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې هیڅکله به هم د کوریا په ټاپو وزمه کې بل جنگ ونه شي، خو ټرمپ څو ځلې دا خبره کړې چې شمالي کوریا سره د جنگ امکانات نه ردی. د سومالیا حکومتي قواوې چې د افریقایي یووالي د هیوادونو عسکرو ملاتړ کوو د شنبه په ورځ د الشباب د اسلامي ډلې نه د بیریری ښارګوټی ونیو. بیریری له مقدیشو نه 40 کیلومتره لرې پروت دی، او د حکومت لپاره نیول ستراتیژیکي اهمیت لري. د سومالیا چارواکو منلی چې په ورنۍ جګړه کې غیر افریقایي عسکرو هم مرسته کړې، خو دا ونویل چې څوک وو. سږکال یو شمېر امریکایي عسکر سومالیا ته دې لپاره لیږل شوي وو چې حکومتي عسکرو ته نظامي روزنه ورکړي او د ضرورت په وخت په جنگ کې ورسره برخه واخلي. سپینې ماڼۍ د امریکا پوسته اختیار ورکړی چې په سومالیا کې د الشباب په ضد هوایي حملې وکړي. تر اوسه پورې یو امریکایي عسکر وژل شوی او 2 تنه زخمیان دي. د وینزویلا ملي اسامبلی یا کانګرس دغه هیواد د نوي ټاکل شوي قانون سازي اسامبلی لخوا د قدرت او واک قبضه کول رد کړي، او په ملي اسامبلی کې د مخالف ګوند مشر د جمعې په ورځ دغه پرېکړه باطله او غیر قانوني اعلان کړه، چې پکې ویل شوي قانون ساز اسامبلی دا صلاحیت او اختیار لري چې د کانګرس له منظورۍ نه پرته اساسي قانون بدل کړي. د هند په شمال کې د شنبه پرز له پټلۍ نه د اورګاړي د اوختو په پیښه کې درش کسان مړ شوي او یو شمېر مسافران زخمیان شوي دي. دغه پیښه د اتر پردیش په ایالت کې وشوه. اورګاړي د هندوانو مقدس ښار هریدوار ته روانو. د امریکا د باسټن په ښار کې د شنبه پر ورځ زرګونو خلکو د سپین پوستانو د وینجات پرست ډلې د غونډې په ضد ځوابي مظاهره وکړه. د باسټن د ښار پولیس وویل چې په ځوابي مظاهره کې له 15,000 نه زیاتو خلکو ګډون کړی و. د نایجیریا جمهور رئیس محمدو بوهاري په لندن کې د 2 میاشتو اقامت نه وروسته د شنبه پر ورځ ابوجا ته ورسېد. د هغه په غیاب کې ځینو خلکو دا غوښتنه کړې وه چې یادی راشي خپل رسمي وظیفه دې سرته ورسوي او که له وسې پورنۍ استفادې وکړي. د فنلند پولیس وویل چې د جمعې پر ورځ د هلسنګي نه تقریبا 140 کیلومتره لرې د ترکو په ښار کې په 9 کسانو باندې چاقو په حمله یوه 13 کلن المغربي مهاجر کړې وه. دا د دې سات خبرونه
درنوندونکو خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نو اوریدل. تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگتن اوریده. هم د روان خبرونه لمړی مطلب د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جګپوړو ملکی او نظامی چارواکو سره په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان په اړه سلا مشورې وکړلې. جمهور رئیس ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي چې د افغانستان په شمول یې پر بیلابیلو موضوعګانو مهمې پریکړې کړې دي. ټرمپ د خپلو پریکړو جزئیات خپاره نه کړل، خو تر غونډې 2 ساعته وروسته د جمهور رئیس ټرمپ ویاندې سارا سینډرز ویلي دي چې د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا نوې تګلاره به په یو مناسب وخت کې اعلان شي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
دا سپینه مړې وای اون دې سارا سینډرز په کیمپ ډیوډ کې لا پر نه غونډه وروسته خبر اعلان وتا وویل چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټولې لارې چارې سیډي او غور پرې کوي.
جمهور رئیس بیلابیل لارې چارې سیډي او غور پرې کوي او په دې برخه کې به خپل پریکړه په مناسب وخت کې د امریکا ولس زموږ متحدینو شریکانو او ټولې نړۍ ته اعلان کړي.
جمهور رئیس ټرمپ دغه غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، د دفاع وزیر جیم ماتیس او لنورو جګړو چارواکو سره ولیدل. دا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار ایچ آر میک ماسټر او نور جګپوړي غړي لا جمهور رئیس نه غواړي چې افغانستان ته اضافي امریکایي عسکر واستوي، خو په سپینه ماڼۍ کې ځینې نور بیا د عسکرو له لیږلو سره مخالفت لري چې د هغوی له جملې نه یو یې د جمهور رئیس جګپوړی ستراتیژیست سټیف بینن و چې پرون یې د ګوهاوالي په اړه اعلان وشو. د دفاع وزیر جیم ماتیس په تېره اونۍ کې ویلي وو چې د ټرمپ اداره د یوې نوې تګلارې بشپړول ته ډیره نږدې شوې ده.
د افغانستان په اړه موږ به له جمهور رئیس سره وګورو. موږ به د دې مسئلې په اړه د پریکړه کولو په لور پر مخ ولاړ شو او موږ په نږدې راتلونکي کې یوې پریکړې ته د نږدې کېدو په حال کې یو.
جمهور غوښتونکي سناتور جان مکن چې د سنا د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر دی، تیره اونۍ اعلان وکړ چې امریکا په افغانستان کې د بې هدفۍ په حالت کې ده.
د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې شاوخوا 8 میاشتې تیرې شوې دي، خو موږ هیڅ یوه ستراتیژي نه لرو. دا په داس حال کې ده چې هلته حالات لا خراب شوي دي.
په نوې ستراتیژي کې د عسکرو زیاتول، کمول او یا د هغوی د اوسني شمېر ساتل شامل دي. یوه مسله چې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې په مخ کې خنډ جوړوي دا ده چې د پاکستان سره باید څه وشي. امریکایي چارواکي وایي چې د پاکستان په پوځ او استخباراتو کې ځینې کسان د طالبانو سره مرسته کوي، خو پاکستان دا تور نه مني. دا څوم ځل دی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د متحده ایالاتو د ملي امنیت لجګپوړو غړو سره د افغانستان لپاره د مناسبې تګلارې د ټاکلو په اړه غونډه کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ترنوندونکو د امریکا غاک آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگتن اوري. د افغانستان ولسی جرګه په کیمپ ډیوډ کې د امریکا د چارواکو غونډې ته په خبرګون کې وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژۍ کې ځنډ به تروریزم لا پسې پیاوړی کړي. تیره ورځ په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان او سویلي آسیا هیوادونو په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د جګپړو سلاکارانو ترمنځ غونډه د نتیجې پرته پای ته ورسېده او د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ اعلان بل وخت وځنډول شو. خو سیاسي کارپوهان بیا وایي چې دغه ځنډ به د افغانستان پر حالاتو ناوړه اغیز ونه کړي او امریکا به ډیر ژر د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړي. پام وکړئ، په دې اړه د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر راپور ده.
تیر ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت په چارو کې لخپل سلاکارانو سره د افغانستان او د سیمه د هیوادونو په اړه غونډه درلوده او تمه وه چې په دې غونډه کې به سپینه ماڼۍ د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي په ډاګه کړي، خو غونډه له کومې مهمې پرېکړې پرته پای ته ورسېده. د افغانستان ولسی جرګه د دغه غونډې په غبرګون وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژۍ کې ځنډ به په افغانستان کې د تروریزم د لا پیاوړي کېدو لامل شي. د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمدزی امریکا غږ ته وویل د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژۍ کې ځنډ د اندېښنې وړ مسله ده او د افغانستان پر امنیتي سکتور باندې بده اغیزه کوي.
همیشه موږ دوی سره په مجالسو کې کالته کانګرس کې وو که دلته دوی غړي راغلي، هغه د مجاهدینو د وخت د دوی تېروتنې دوی ته په ګوته کړې وې. په هغه وخت کې دوی د افغانستان له لاس واخیسته او آخر دغه رقم ته مشکلاتو سره هم افغانان بدبختوی سره مواجه شول او هم دوی خپلو پالیسیو کې ناکام شول. اوس هم که دوی هر څومره په دې موضوع ته ټال ورکوي، همغومره د تروریزم تقویه تحصیلوي او همدارنګه نامنی زیاتي. نو ښه خبره به دایي چې امریکا خپل منځني اختلافات یې خواته بالخصوص د افغانستان په مورد یو خاص توجه وکړي.
ښاغلی احمدزی ټینګار وکړ چې امریکا باید له افغانستان سره پر لاسلیک شوي ستراتیژیک تړون او پر هغه ژمنو چې د تروریزم د ځپلو په برخه کې له افغانستان سره کړي دي عمل وکړي. خو سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژۍ کې ځنډ به د افغانستان پر حالاتو ناوړه اغیز ونه کړي او امریکا به ژر د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار او د نړیوالو اړیکو کارپو امین الله حبیبي امریکا غږ ته وویل
زه فکر نه کوم چې دومره بد عواقب ولري، ځکه چې حداقل د امریکا تعهد اوس شته دلته، او زه فکر نه کوم چې امریکا حکومت یو وارې بل تصمیم ونیسي او وایي چې دوی کوم تعهد نه لري د افغانستان لپاره. زما په نظر دا وضعیت ادامه پیدا کوي تر هغه وخت پورې چې دا تګلاره معلوم شي، او زه فکر کوم چې دا تګلاره احتمالا په دا څو ورځو یا هفتې کې احتمالا معلوم شي.
ښاغلی حبیبي زیاته کړه چې د امریکا د حکومت اوسنی چارواکي د افغانستان په اړه مختلف نظریات لري، نو ځکه د دغې ستراتیژۍ جوړول شاوخوا و میاشتې وځنډېده. د هغه پر وینا د امریکا ولسمشر په خپله اداره کې د افغانستان په اړه د نظر د یووالي د رامنځته کولو هڅه کوي تر څو د افغانستان د لانجې د غوڅولو لپاره تر ټولو اسانه لار پیدا کړي. د امریکا ولسمشر پرون خپل یو مهم سلاکار سټیو بینن له دندې لري کړ چې د ښاغلي حبیبي پر وینا سټیو بینن ذکر له دندې لري شو چې د افغانستان په اړه د امریکا د نورو جیک پوړو چارواکو له نظریاتو سره مخالفت درلود. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د اګست 19 د بشرپالنې نړیواله ورځ ده. دا ورځ افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دې هیواد کې مرستې رسونې کارکوونکي د بل هر وخت څخه زیات له امنیتي ستونزو سره مخ دي. د اوچا اداره وایي یوازې سږ کال افغانستان کې د مرستې رسونې 12 کارکوونکي وژل شوي دي. پمبرکې په دې حکله د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د اګست 19 د بشرپالنې نړیواله ورځ دا ورځ له تیرو 15 کلو راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په ګډون د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. سږ کال دغه ورځ ملکي وګړي هدف نه دي تر نامه لاندې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د بل هر وخت پرتله په دغه هیواد کې د مرستې رسونې کارکوونکي د سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره اوچا وایي چې د رواني سوي کال په اوږدو کې په افغانستان کې د مرستې رسونې 12 کال کوونکي وژل شوي او په همدومره شمېر نور ټپیان شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام او هماهنګۍ د دفتر مرستیال ریک پیپرز کون امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د مرستې رسونې او په ځانګړي ډول د روغتیایي خدمتونو په کارکوونکو باندې بریدونه زیات شوي دي.
Approximately more than a dozen attacks on health facilities every month on average.
خاغلی پیپر کونویل هغه څه چې مونږ په افغانستان کې وینو په اوسط ډول پارامیش کې له 200 زیات بریدونه د روغتیایي خدمتونو په مرکزونو ترسره کیږي. یوازې سکل د جنوري د میاشتې څخه د جولای تر میاشتې د مرستې رسونې په کارکوونکو او د مرستې رسونې په مرکزونو 208 بریدونه ترسره شوي چې یوازې اتی په روغتیایي مرکزونو شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دغه لوړ پوړی مامور وایي چې یوازې دا نه ده، کله کله روغتیایي درمل لوټل کیږي او امبولانسونه هم له کار غورځول کیږي چې لامل یې هغه خلک چې دغه مرستو ته سخت اړتیا لري له دغه مرستو محرومیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام او هماهنګۍ د دفتر مرستیال په روانه میاشت کې د غور په ولایت کې د یوې بهرنۍ مرستې رسونې موسسې د دریو افغان کارکوونکو وژل کېدو او د نورو ټپي کېدو ته هم اشاره وکړه. ویل چې د رواني سوي کال په تیرو اته میاشتو کې د مرستې رسونې د وژل شوو کارکوونکو شمېر 200 ته رسېدلی دی. ښاغلی پیپر کون وایي د بشرپالنې د نړیوالو قوانینو له مخې وسوال ته پکار دي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات ترسره
کړي.
ښاغلی پیپر کون ویل دوی باید په روغتونونو او ښوونځیو د بریدونو ډډه وکړي او د مرستې رسونې کارکوونکو د مرستو رسونې بهیر خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړي. هغه په افغانستان کې په جګړه کې د ښکېلو خواو څخه وغوښتل چې د نړیوالو بشري قوانینو د رعایتولو په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. ملکي وګړو د ژوند او د هغو ادارو چې د هغوی لپاره کار کوي د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د مرستې رسونې کارکوونکو ژوند خوندیتوب په اړه هڅې وکړي، ښوونځي او روغتیایي مرکزونو باندې بریدونو څخه ډډه وکړي، او تر ټولو مهمه دا چې اړو کلیوالو ته د مرستې د رسېدو امکانات برابر کړي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیواله اداره WEP هم وایي چې په افغانستان کې د ناامنۍ په پراخېدو د مرستې رسونې چارې د ستونزو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې د خوراک د نړیواله ادارې WEP وایان وحیدالله مانی امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې د ناامنۍ ترڅنګ د افغانستان د سختو لارو شتون هم د مرستې رسونې په چارو کې د خنډ سبب ګرځي.
یعنی د امنیتی ستونزو ترڅنګ نور ډېر داسې ستونزې شته دي چې هغه د بشرپالنې فعالیتونه یا کړنې به واقعا ځینې وخت له ستونزو سره مخامخ کوي.
خو د ډبلیو پي دغه چارواکی وایي چې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیواله اداره د افغانستان په 30 ولایتونو کې فعال حضور لري او د یوې اعتبار وړ ادارې په توګه خلکو ته مرستې رسوي.
موږ افغانستان کې پراخ شتون لرو. د افغانستان ټولو 30 ولایتو کې زموږ پروژې اکټیویټي او خلکو ته لاسرسی دی. دواز دو خلکو لاسوی فعالیتونه په مختلفو برخو کې روان دي. بلې د شلشک پرته کله کله د ستونزو سره مخامخ کیږو، اما یو شی چې غواړم ووایم په ځانګړي ډول په مشخص ډول د بیش پی امنیتي لحاظ هدف نه و.
ښاغلی امانی په ټینګار ویل چې تر اوسه په ډبلیو پی باندې چا مخامخ بریده دی کړی او دا اداره هیڅکله د وسلوالو هدف نه و.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
ترنډونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمې نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته غواګی استي. په خوست کې یو شمیر پرمختیایي پروژو په کلیو او خارونو کې د خلکو ستونزې اواره کړې دي. دغه پروژې د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې پلي شوې دي. ولایتي مسؤلین وایي چې په تیرو اتو کلونو کې د کوکنارو د نه کرلو په خاطر کلیوالو سیمو 8 میلیونه ډالر مرسته ترلاسه کړې ده. پام وکړئ، په دې اړه د خوست نه د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی راپور ده.
د خوست د مرکزي ښوونځي د درې پوړیزه ودانۍ شاوخوا درې کاله مخکې جوړه شوې. پر دې ودانۍ شاوخوا 600,000 امریکایي ډالر لګښت شوی چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت ورکړی. د دې ښوونځي سرمعلم نصیر الله وایي چې د دې ودانۍ په جوړېدو سره یې ډېرې ستونزې هوارې شوې. د ده په وینا زده کوونکي له ستونزو څخه په امن او آرامه فضا کې خپل درسونه پر مخ وړي.
داسې وخت و چې هغه وخت به چې کله بودو بارون شو مونږ په سیمبو کې درس نه شو ویلی. عینی دغې تم مجبورېدو ښه دی. دې ته مجبورېدو چې مونږ خپلو شاګردانو ته رسخدي ورکړو. ډېر شاګردان دي مونږ بدیا بود و بارون غرمته نوسو. د دې تعمیر په جوړېدو سره مونږ ډېر زیات مشکلات حل شول.
دا یو شمېر نورې پرمختیایي پروژې د هغو 8 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت تطبیق شوي چې د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې خوست ولایت ته په تیرو 8 کلونو کې ورکړل شوي دي. په دې کې ویالې، استنادي دیوالونه، د ښوونیزو مرکزونو ودانۍ، روغتونونه او یو شمېر نورې پرمختیایي پروژې شاملې دي. د خلکو په وینا دې پروژو تر ډېره بریده د ستونزو په هواري کې ورسره مرسته کړې
او موږ ډېره ګټه کړې دو. ډېره لوسته راوړنه هم کړې دو چې موږ دا رقم ته پروژې ولري. په دې پروژې کې سپورت میدانونه شته، هغې نه موږ سالمه استفاده کړی شي، د بدن په روغتیا کې استفاده نه کړی شي او موږ ډېره ګټه کړې دو. مواد مخدر هغه ضررنوک بوټی دی چې ډېر خلک تر مرګ پررسولی دي.
له نشه یي توکو سره د مبارزې مسؤلینو په وینا، علي شیر او تڼۍ ولسوالۍ د خوست هغه سیمې وې چې یو شمېر خلکو یې کوکنار کرل، خو د تیرو 8 کلونو راهیسې بیا د کوکنارو کښت نه دی کړی. عمده لامل یې پراخ هما په هوا او نورو کښتونو ته د بزګرانو هڅول بلل کیږي.
دغه ولایت ته 8 میلیونه تقریبا 8 میلیونه ډالر جذب شوي دي چې په مختلفو سکتورونو کې لکه د صحت د پوهنې د آبیارۍ په مختلفو سکتورونو کې بنسټیزو پروژو باندې په مصرف رسېدلې دي چې تقریبا 14 پروژې موږ ګټه اخیستنې ته وړاندې کړې دي او دوه پروژې فعلا تر کار لاندې دي چې جمله 14 پروژې کېږي.
سربیره پر دې چې د نشه یي توکو کښت خرڅلاو او استعمال د اسلام له نظره حرام دي، د څېړونکو په وینا په ټولنه کې د مختلف ډوله اجتماعي ستونزو لامل هم ګرځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ورجینیا ایالت په شارلوت سویل ښار کې د تیر اونۍ تشدد یو شیطانی عمل بللی دی. د بل خوا مرکز واشنگتن ډی سی ته نږدې د الکساندری ښار اوسیدونکو پر دیوالونو د مسلمانانو، تورپوستو امریکایانو او نور اقلیتونو پر وړاندې له تبعیض ډک پوستونه لګولې دي. د سیمه خلکو بیا له دې کار سره مخالفت څرګند کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د ورجینیا په حالت کې د الکساندریه د ډیلری ښار هغه ځای دی چې تر اوسه پورې هم د پخوا په شان خلک په واټونو کې سره راټولېږي، مجلس کوي او د مینې او دوستۍ په فضا کې ګډ ژوند تیروي. خو دا آرامه او د مینې ډکه سیمه د یو داسې ټکان ورکوونکي حالت سره مخامخ شوه چې د سیمې ټولو اوسیدونکو حیران کړل. د ښار هرې خواته د تورپوستو، مسلمانانو او نورو ډلو په ضد د کرکې پوسترونه تر سترګو کېدل.
دا ډول د کرکې نه ډک او منفي نظرونه اصلاً د دل ری د سیمې سره نه کوي. دا سیمه ډېره آرامه او مسؤونه ده، په ځانګړې توګه چېرته چې زه او نامزاد مې پکې اوسیږو.
خو سیمه ییز خلک او پلورونکي د داسې اعمالو په وړاندې په خپله راولاړ شوي دي او د پوسترونو په جوړولو سره یې د هغوی په وړاندې ځوابي عمل پیل کړی دی.
دا چې ما دا پوسترونه په خپله سیمه کې پورته کړي دا په دې معنی ده چې ما باندې دا سیمه ګرانه ده او زه د دې سیمې او ټولنې یو غړی یم. زه د دې سیمې د اوسیدونکو نه دفاع کوم او د هر ډول کرکې او تبعیض په وړاندې به ودرېږم.
کرکه او نفرت دلته ځای نه لري. موږ ټول یو او بل سره پیژنو، موږ سره ملګري یو، همکاران یو او دا پر موږ ټولو او زموږ په ارزښتونو حمله ده.
د ډېرې سیمه د صمیمیت د سیمې په نوم پیژندل کېږي. دې ځای ته د زغم سیمه هم وایي، چېرته چې د کرکې او تاوتریخوالي پیامونه د دې سیمې له شان سره نه جوړېږي.
د بیان ازادي زموږ د هیواد په اساسي قانون کې لیکل شوې ده، خو داسې د کرکې عمل اصلا زموږ په شان کې نشته او دا عمل کاملا د منلو وړ نه ده.
د یوه درملتون په کړکۍ باندې داسې یوه لوحه تر سترګو کېږي چې پکې لیکل شوي دي ټولو ته ښه راغلاست وایو. د درملتون خاوند ستیسی شوارتز وایي په دې درملتون کې د بیلابیلو نژادونو خلک کار کوي.
موږ په دې ځای کې هسپانویان، مسلمانان، روسان او له هر هیواد نه کارکوونکي لرو. دا کار موږ ته ډیر مهم دی ځکه کله چې مراجعین دې ځای ته راځي نو ځان آرام احساسوي.
ذکر که غندم دا هغه پیغام دی چې د یو بل دکان پر دروازې تر سترګو کېدو. د دکان خاوند پاول هایر وایي د جمهوری ریاست انتخاباتو نه وروسته کرک جنې خبرې او ایناوې له کنټرول څخه وتلې دي.
دا مهمه نه ده چې د کرکې او تاوتریخوالي خبرې چا پیل کړې دي او یا دا چې د چا د خولې څخه راوځي. مهمه ده چې دا کار بند شي.
خو هغه وایي چې د ډلری په سیمه کې سیمه ییز خلک هر ورځ د کرکې له ګواک سره مخامخ دي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په نړۍ کې تقریبا 1 میلیارد خلک د زړه په ناروغۍ اخته دي. یوه تازه څېړنه چې امریکایي او نړیوالو ډاکټرانو په ګډه کړې ده دې نتیجې ته رسیدلې دي چې هغه کسان چې د زړه ناروغي ولري که چیرته یوه ګولۍ د ورځې وخوري په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر پکې ډیر زیات کمیږي. په دې تازه څېړنه کې معلومه شوې ده چې په روان میلادي کال کې به شاوخوا 10 میلیونه خلک د زړه او رګونو د ناروغۍ له وجې ومري. په امریکا کې هم ګڼ شمېر کسان د زړه د ناروغۍ او یا د رګونو د بندیدو له وجې مړ کیږي. د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې په هرو دریو امریکایانو کې یو یې د زړه ناروغي وژني. دا چې په امریکا او ټول نړۍ کې بیخي زیات خلک د زړه او رګونو د بندیدو په ناروغۍ اخته دي، یوه ډله چې د امریکا د وقایوي خدماتو کاري ځواک نومیږي د دغو ناروغیو د عواملو په هکله او دا چې څنګه یې مخه نیول کېدی شي څېړنه کړې ده. د همدې کاري ډلې یو غړي ډاکټر ډوګلاس اووینز د نوې څېړنې په هکله امریکا غږ ته داسې وویل.
The risk factors for cardiovascular disease include high cholesterol, high blood pressure.
د زړه او رګونو د ناروغۍ د پیدا کېدو ځینې مهم عوامل لوړ کلسترول یا په وینه کې زیات غوړ پیدا کېدل دي. نور عوامل د وینې لوړ فشار، د سګریټو سکل، د شکرې ناروغي او پخپل د انسان د عمر زیاتېدل هم دي. ډاکټران وایي یو عامل دا هم کېدلی شي چې د کورنۍ کوم غړي دغه ناروغي درلودلی وي. د زړه او رګونو په ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره ډاکټران هغه کسانو ته چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو د خطر سره مخ دي د ستاتین په نامه ګولۍ ورکوي. دغه ګولۍ په اصل کې کولیسترول یا په وینه کې د غوړو اندازه کموي. ډاکټر اووینز په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
A statin is a drug that helps reduce the production of cholesterol in the liver. It primarily works by lowering
statin یو درمل دی چې په ځیګر کې د کلسترول د تولید اندازه کموي. اصلي کار یې په وینه کې د LDL یا په اصطلاح خراب کلسترول کموي. دغه ډاکټرانو وړاندیز کړی چې هغه کسان چې عمرونه یې د 40 کالونو نه پورته وي او د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو د خطر سره مخ وي باید چې هر ورځ یو د ستاتین ګولې وخوري. ډاکټرانو دغه تازه سروې د نړۍ د شپږ ګولو یو چو په 20 هیوادونو کې د بیلابیلو نژاد لرونکو خلکو سره کړی ده چې سړی او میرمنې دواړه پکې شامل وي. ډاکټر اووینز وایي دغه ټول کسان د زړه او رګونو د ناروغۍ د خطر سره مخ وو او ډیر امکان درلود چې د 50 کالونو په دوران کې به ناروغه شوی وای. خو وایي هغه کسانو ته چې د ورځې یو دانه د ستاتین ګولې خوړله په هغه کې د زړه حملې، مغزي سکتې او نورې د زړه پورې تړل ناروغۍ څلیرش په سلو کې کم شوي وي. او دا هم د روان خبرونې ورسته مطلب د جهاد لپاره د کسانو د ګمارلو په نامه مستند فلم په ناروې کې د توندلارو هغه کړنې را برسېره کوي چې د اسلامي دولت د ډلې د جګړې لپاره ځوانان ګماري. د دغه فلم جوړونکو عادل خان فاروق د فلم د جوړولو پر مهال د عبید الله حسین په نامه د یو وتلي دعوتګر په واسطه د وی توندلارې ډلې لغړو سره لیدلې. عبید الله اوس په ناروې کې زنداني دی. تفصیل په دې راپور کې.
My name is Adel Khan Farooq. I'm making a documentary about Norwegian Islamists.
عادل فاروق د جهاد لپاره د کسانو ګمارل په نامه مستند فلم په داسې حال کې جوړ کړی دی چې د عبید الله حسین په نامه د توندلارې لاري د اروپا له توندلارو سره تماس درلود. فاروق وختل چې دا معلوم کړي چې د عبید الله حسین په څیر کسان ولې توندلارې ته مخه کوي.
We have to defend Islam with our life and death.
It's not only in یوازی په ناروی کې نه بلکې په سویډن، ډنمارک، برتانیا، فرانسا او بلجیم کې یو کم شمیر داسې کسان موجود دي چې د ټولنې لخوا منل شوی نه دي او ګوښه دي. هغوی شایي ستونزې ولري، په کور کې یو څه ستونزې ولري او یا د کار په پیدا کولو کې ستونزې ولري.
Hard time finding work.
Prophet's Ummah.
And I want to find out why.
ما غوښتل چې د عبید الله حسین په څیر کسان ولې داسې توندلارې سول، ځکه چې هغه د فوټبال د لوبوري یو ریفری وو، یو تکړه ماشوم وو او په ښوونځي کې ښه ځلېدلی وو.
فاروق له برتانوي اسلام پال انجم چودري سره د یوې پټې غونډې په ترڅ کې هغه حیرانونکي تصویرونه واخیستل چې د توندلارې د خپرېدو څرنګوالی ښیي. په 2015 کې توندلارو په پاریس کې یو لړ بریدونه وکړل چې لومړی پر تنزیه مجلې شارلی هبدو او نورې څو میاشتې وروسته د موسیقۍ په یو تالار او د فوټبال په یو لوبغالي او له امله یو سل دیرش کسان ووژل شول او 378 کسان ټپیان شول. فاروق وایي عبیدالله ورته وویل چې د پاریس بریدګر نه پیژني خو هغه کسان پیژني چې هغوی یې پیژندل.
These groups are really small but they are strong.
دا ډيري کوچني ډلې دي خو قوي دي او یو ځای کار کوي. دوی د یو بل سره ګوري او غونډې لري.
Have like some call sessions.
پولیسو هغه وخت باید لا ته پام شو چې د ناروی یو ځوان یې ګمارو. هغه د ثبوت په توګه د فاروق او د هغه د ملګري د فلم برخي ضبط کړي خو هغه د بیان د ازادۍ د حق لپاره مبارزه وکړه او خپل دعوی د ناروی سترې محکمې ته ورسوله چې په نتیجه کې وګټله.
The key issue is that for any
د هر ډیموکراټیک سیستم لپاره دا ډیره مهمه ده چې د جرنالستانو او د چارواکو ترمنځ بیلتون موجود وي. زموږ قدرت دا دی چې قضیه بیان کړو او په ټولنه کې هغه شیان وڅېړو چې پیښیږي تر څو خلک پوه شي او یو بل تر پښو لاندې نه کړو.
فاروق وایي چې زیاتره مسلمانان د دغو کسانو په څیر نه بلکې عادي خلک دي.
او درنډونکو پم دې سره د امریکا غاک آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غاک آشنا رادیو راتلونکو خبرونې د افغانستان په وخت د مخام په بوبو جوړل کیږي. درغه چې بیا هم تاسو په خدمت کې حاضر کو، تاسو ټول په لوی الاس پرم پاتې ورځ منک مرغه. خدای پامان.